قدر منوریدن کوترار سلام ریز ما او زما د همکاران سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ماښام د 2013 میلادي کال د می د میاشتې دوهمه چې د 1309 میجر شمسی کال د ثور د میاشتې دیرلسم نیټې سره برابر ده. دا د خپلرن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهمو پیښو ته په کتنه کې په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه. دا چې پرون په ټوله نړۍ او افغانستان کې د مې اوله د نړۍ د کارګرانو او زحمتکشانو سره د یووالي ورځ وه. په دې اړه مو په کابل کښې د افغانستان د کارګرانو د سراسري اتحادیې د رئیس ښاغلي معروف قادري خبرې د دغې ورځې تاریخچې او همدارنګه د افغانستان د کارګرانو د وضعیت په اړه خبرې او د پروګرام په آخر کښې به د عبدالله مقوري په آواز کښې یوه سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدرمنو ریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېل لیکنې کړې دي. آنلاین ټایم د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د وژل شویو خبریالانو په اړه لیکي چې د دوی کیسه د دوی د خپل هیواد و خودی ووژل شول او کیسه یې په خپله ونه کړه. د دوشنبې په ورځ په کابل کې چاودیدون د ازادي راډیو دوه خبریالان سباون کاکړ، فرشته محرم درانۍ، عبدالله هننزی او شپږ نور خبریالان ووژل. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال هم د ډزو پر مهال ووژل شو. لاس انجلس لیکي په تیرو 12 کلونو کې د دوشنبې ورځې تر بلې هرې ورځې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړۍ وه. ورځپاڼې لیکي دا حمله د دې څرګندوي کوي چې حتی د کابل هغه سیمه چې سخت امنیت نیول کېږي خوندي نه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي فرشته محرم درانی د ښځینه خبریالانو د وړې کورنۍ برخه وه او په دې پیښه کې داسې نارینه خبریالان ووژل شول چې د رسنیو د دود شوي کلچر په لیدو کې مرسته کړه. اتلانتیک خپرونې په کابل کې دوشنبې د ورځ د خونړۍ بریدونو په اشاره سره د خپلې مقالې سرلیک داسې انتخاب کړی دی چې د فوټو ژورنالیست شاه مړی یادوي. د یو له دغو نو خبریالان څخه و چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو. خپرونه لیکي شاه مری له 1999 کال را په دې خوا له فرانس پریس اژانس سره په کار بوخت و. اتلانتیک د دې فوټو ژورنالیست یو شمېر اخیستي عکسونه هم خپاره کړي چې په دغو کې د کورنیو بې ځایه شویو عکسونه، د ځانمرګ بریدونو عکسونه او داسې عکسونه هم شته چې د افغانانو د خوښۍ او بریاو کیسې کوي. آنلاین ټایم خپرونې بیا تر دې اوږده سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان د رسنیو کیسه یو بریالۍ کیسه ده او دوو بریدونو ښکاره کړه چې باید ساتنې وشي. په دې مقاله کې راغلي چې ډېر افغان خبریالان په سختو شرایطو کې د اتلانو په څېر کارونه کوي او د طالبان د رژیم له ماتې را وروسته د افغانستان د رسنیو پرمختګ یو بریا ده چې په کابل کې د دوشنبې د ورځې خونړۍ برید د دې مهمې لاسته راوړنې اهمیت نور هم زیات څرګند کړ چې باید حفاظت یې وشي. د هینس پوست خپرونې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتلي دي. خپرونې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې طالبان غواړي په خپلو پسرني عملیاتو سره په افغانستان کې خونړۍ تاریخ تکرار کړي. خپرونه لیکي چې دقیق 40 کاله مخکې د 1998 میلادي په اپریل میاشت کې د افغانستان د خلق ډیموکراتیک ګوند په واسطه د محمد داود خان حکومت ړنګ شو. لس کاله وروسته د امریکا په مرسته افغان مجاهدین واک ته ورسېدل خو واک پر سر یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. اوس د 2013 میلادي کال په پسرلي کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات رد کړي دي. مقاله لیکي چې طالبان د پسرني عملیاتو له اعلان سره د سولې یو لوی فرصت رد کړ. مقاله همداراز لیکي چې طالبان د حکومت نسکوره کولو ته لږ فیصدي هم نه دي نږدې خو د عادي ملکیانو ژوند یې دوسخ کړی دی. ټایمز لایف ورسپاره په خپل ورستي غړي کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه په مطلب کې لیکلي دي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر خلک چې برای ورکول کې د ګډون لپاره د نیم لیکنې مرکزونو ته ځي د مرګ ګواښ سره مخامخ دي. د مطلب لیکوال چې اوس په بلخ کې دی د نوم لیکنې یو مرکز ته تللی دی د سیمه ییز خلکو له قوله لیکلي چې وایي طالبان دوی ته خبرداری ورکړی دی چې که د نوم لیکنې مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نومونه ثبت کړي کورونو ته به یې اور واچول شي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د میزان په میاشت کې ترسره کیږي، خو اوس چې د نوم لیکنې بهیر پیله څو ورځې تیرې شوي دي دا به یې ډېر پټ پرمخ ځي. ورځپاره د بلخ د ولایت د رامت آباد کلي د اوسېدونکو کمال الدین له قول لیکلی چې وایي طالبان خلکو د کلي په جومات کې راټول کړل او ټولو ته یې وویل چې که په انتخاباتو ګډون وکړي کورونه به یې وسوځل شي. ورځپاره زیاتوي طالبانو ویان دا خبر رد کړې ده چې دوی به د خلکو کورونو ته اور واچوي، خو دا یې تایید کړی ده چې طالبان نه غواړي چې خلک په هغو بهیر کې ګډون وکړي چې طرحه یې امریکا جوړه کړې. ورځپاڼې په عین حال کې لیکلي طالبان یو شمېر قومندانانو دا مسله وضع کړې ده او ویلي دي چې د هغو کسانو لپاره چې په دې بهیر کې ګډون کوي د کورونو سوځل یې کوچنۍ جزا ده. همدارنګه کابل د نن ورځې ورځپاڼو په روانو نامنیو او په تېره خونړۍ دوشنبې تبصرې او مقالې لیکلي چې دنیا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي چې د کال وروستۍ خونړۍ حمله د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف ترسره شوې. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ښکاره داسې چې له دې وروسته به رسنۍ هڅه ونکړي چې د حملو لومړنۍ تصویرونه راواخلي او پیښو ته ورسیږي. په مطلب کې همداشان لیکل شوي چې د افغانستان اساسي قانون له مخې هر افغان معلومات د لاسرسي حق لري او د جنیوا د څلور اړخیز تړون له مخې هیڅوک حق نه لري چې خبریالانو حمله وکړي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له قول لیکلي دي له حکومته غواړي چې د خبریالانو او رسنیو د مسؤلیت مقرره ژر تر ژره چمتو کړي. په مطلب کې راغلي چې یوازنۍ په غندنو او د مخالفین له لور د پیښو د مسؤلیت په منلو قناعت نه کوي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې هم د دوشنبې د ورځې پیښو ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټولو خونړیو پیښو تر شا د پاکستان د پنجابي پوځیانو لاس دی. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پلانونه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ایس آی جوړوي او د پاکستان مولایانو په وسیله ورته دا عمل جامع و را. دا مطلب د لیکوال په باور پاکستانی ملایان د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخلي او د جنت په وعدو یې انتحاري او د افغان وژلو ته تیاروي. لیسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغان حکومت ته پوښتلي چې په افغانستان کې روانې امنی ته په کوم ځواب لري. په زر مقاله کې وړاندې راغلي چې نه یوازې په چاودیدونو او انتحاري حملو کې ولس افغانان وژل کیږي، بلکې له څو کالو راهیسې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې ادبي او مرموزي وژنې هم پیل شوې دي. ورځپاڼې لیکي چې د سردار داود خان له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې هر ډول قتلونه وژنې ترسره شوې دي. د سر مقالې په وروستۍ کې راغلي چې دغه ډول حملو وروسته حکومتي ویندانو میزو ته راځي او داسې توجیهات وړاندې کوي چې اصلا منطقي نه مني. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم په دې مسله تفسیر کړی دی او لیکلي دي چې په خبردارانو حمله جنګي جنایت دی او عواملین یې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي یو کارپوه ښاغلی محیب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، ترار سلام لري، زما سلامونه او نیک هیلې او منې ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره منلې ده.
ډېره مننه شنا صاحب، تاسو هم زما سلامونه او نیک هیلې او همدا ډول غواړم اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې سلامونه وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې روغتیا ولرئ او ورځ مو د خدای په برکت پرې کړي وي او ورسره خوشحاله وي. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې په کابل کې او نور ولایت کې د مخالفینو بریدونه زیات شوي دي، د سیګار ادارې د افغانستان د ځواکونو په شمیر کې د کموالي او طالبانو د نفوذ د زیاتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي، تاسو دغې ادارې راپور څنګه چیړي او همدارنګه د وضع د خرابېدو علت په څه شي کې تاسې بولئ؟
د سیګار راپور چې په تېر کې په بل ډول نشر شوی دی، له شکه پرته چې په امنیتی وضعیت کې یوه اندازه خرابوالی د دې په خاطر باندې راغلی دی چې نه یوازې دا چې د افغان ځواکونو کمښت افغانې مسله نه ده، بلکې تر دې مهمه مسله دا ده چې ځینې قانونو په ارتباط باندې او همدا ډول د دښمن یا په اصطلاح د ترهګرو د هغو منډوترلو په ارتباط باندې چې دوی د خپلو اهدافو د پسرلي کې د یو څه لاسته راوړلو همداسې ګنګوسي وي، چې اکثره وخت واضح وي چې کوشش کېږي چې وضعیت خراب وښودلی شي او داسې حالات وښودلی شي چې په افغانستان کې حکومت واګې یا د امنیتي ځواکونو واګې کمزوري شوي دي او ګواکې دوی نشي کولی چې هر څه په خپل کنټرول کښې وساتي او وضعیت ته یو ډول باندې مختل وښودلی شي. زه فکر کوم وضعیت تر دې اندازه هم نه کوشش وشو چې ځینې ولی سقوط وکړي، خو افغان امنیتي ځواکونه وکولی شول زما په نظر باندې چې د دغه پیښو مخنیوی وکړي. او سیګار د راپور دوهمه مسله زه غواړم پې بیا هم خبره وکړم چې دوی اکثریت وخت کوم راپور چې برابروي یوازې په څو مناطقو باندې تمرکز کوي او هغه بیا په قیاسي ډول باندې د ټولو نورو مناطقو یا د افغانستان لپاره د مثال په توګه غوره کوي او په هغه باندې د افغانستان ټول وضعیت تلي چې زما په نظر باندې دا تر زیاته بریده پورې د افغانستان د حقیقي وضعیت څرګندوي نه کوي او سړی نه شي ویلی چې تفکر په حقیقت کښې هغه راپور دی چې زما په نظر باندې چې هر څه یې په خپله لمنه کښې رانغښتي.
په کابل کې د وروستۍ حملې چې په هغه کې یو شمېر زیات خلکو تر څنګ ژورنالیستان او د تلویزیون کارکوونکي ووژل شوله، دولت ولې د ژورنالیستانو د امنیت په اړخ کې پاتې راغلی دی او داسې پېښې رامنځته کېږي؟
په شکه پرته دغه پېښه چې د ملي امنیت په دروازه باندې لومړی ځانمرګی برید وشو او د هغې نه وروسته دوهم ځانمرګی برید په افغانستان کښې د رسنیو په استازو باندې وشو، له هر ډول انساني بشري او نړیوالو سرغلاوی دی. خو دا باید یاد ولرو چې د داعش په شان تنظیم ته دغه نورګونه اخلاق، اسلامي تعلیم او اسلامي میراث نه شي، هغوی ته دا ډېره مهمه مسله نه ده، بلکې د خپل هدف د پرزولو په خاطر باندې د هر بې ګناه سړي او هر بې ګناه ښځې وینه تزول ورته دومره مهمه نه ښکارېږي او زیات بندښت او خنډ ورته نه ګرځي. زه فکر کوم هغه قرباني چې د رسنیو استازو ورکړه دا په ډاګه د دې څرګندوي کوي چې دوی خپل مسلک ته صادق وو، د پېښې ځای ته یې ځان رسولی او خپل وخت رسېدلي وو، ډېر په بیړه یې ځان رسولی او غوښتل یې چې حقیقي انځور د پېښې له زړه را واخلي او له نړیوالو سره یې شریک کړي. خو په دغه لار کښې زه فکر کوم یوه اندازه په خپله د زموږ د رسنیو د ملګرو اشتباه هم وه چې دوی اکثر وخت کله چې دغه څه ځایونو ته ځي هغه احتیاطي تدابیر چې ژورنالیستان ونیسي دوی نه نیسي، او دا یوازې د دې په خاطر دي چې دوی یو وخت احتیاطي کړي او بل کوشش کړي چې خبر په لومړی دا یوازي، اما د دې سترګې نه پټېږي چې امنیتي ځواکونه په حقیقي ډول باندې دغه پېښه کې چې زما په نظر باندې د افغانستان په تاریخ کښې تر ټولو ورانه او خونړۍ پېښه وه د رسنیو په ارتباط باندې، او ډېر زیات کسان په کښې نېغ په نېغه ووژل شول، د رسنیو ښه مسلکي تکړه غښتلي نر او ښځې په کښې ووژل شول، زه فکر کوم چې امنیتي ځواکونو مناسب ځای نه وه ټاکلی، د دوی د ژغورنې لپاره تدابیر نه و نیول شوي، د ژورنالیست او یا د خبریال او د رسنیو د استازي او د غیر استازي تر منځ فرق نه وه شوی. امنیتي ځواکونه هغه څه چې باید دوی ته امنیتي فضا برابره کړې وه په دې کښې پاتې راغلي وو، او زه فکر کوم چې حکومت هم په دې ارتباط باندې خپل موقف اعلان کړی چې دوی به په دې ارتباط څېړنه کوي که چېرې د امنیتي ځواکونو ناغېري ثابته شي، د هغوی غفلت ثابت شي، د هغوی د وظیفې ښه سرته رسول په کښې ناغېري وبللی شي. زه فکر کوم چې د یو ډول عدلي او قضایي تعقیب وعده شوې وه، او د دې سره په خوا کښې د دغه څه پېښو د مخنیوي په خاطر باندې هم ځینې تدابیر نیول شوي دي او ښایي بیا هم ونیول شي. خو دا بسر که موږ د طالبان نه ځورول کېږو، موږ د داعش له لورې ځورول کېږو، په همدې ډول باندې موږ د حکومتي امنیتي ځواکونو او د دې په خوا کښې د لوړ پوړو چارواکو دلته د شته مافیاو زورول خوا معلومات پر اخولو کې دوی ناشری کوي غلط معلومات ورکوي سره وخت نه پریږي چې معلومات ته لاس نه کوي پیدا کوي د دې په پات کې راکل کیږي او خپل کیږي جورنالستانو ته حتی په دې کې د جاسوسانو او د پردیو د لاس باندې او د ډیر نورو بدن نورو سره مخامخ کیږي او د څنګه پیل کیږي خو زه فکر کوم چې دا تر اوسه پورې هم افغان جورنالستان یا د افغان رسنیو نړیوالو رسنیو استازي افغانستان کې کار کوي او دې لامل نشي
په کابل په زړه کې داسې عملو کول داسې ویل کېږي چې دا د استخباراتو ناکامي ده او دوی نشي کولی چې د دغسې عملو مخه ونیسي. همدارنګه دولت څو ځلې ویلي چې موږ پلانونه جوړ کړي د کابل دپاره مګر بیا هم داسې پېښ تکرارېږي. تاسو دغه مسله څنګه څېړي چې آیا دا د استخباراتو لخوا دغه ناکامي ده او که نور علتونه لري؟
اول او مهمه مسله مخکې ماشاسه دوی ته اشاره وکړه چې امنیتي ځواکونه تر زیاته بریده پورې هغه څه چې د دوی مسؤلیت دی هغه پوره نه ترسره کوي. د دې په پات کې زموږ د رسنیو د ملګري هم داسې مسائلو باندې لاس وهي چې هغه د دوی امنیت ګواښي او د دې په خوا کې داسې مسائل هم پېښېږي چې په هغې کې د دواړو طرفونو ناهیلي وي او دواړه طرفونه په داسې شکل باندې تعامل کوي لکه د یو بغستېشي یو بل سره رښتینې همغږي موجوده نه وي. اما له دې سترګې نه پوهېږي چې د موږ استخباراتي یا کشفي ارګانونه د مغسترین کې تر زیاته بریده پورې د پېښو په وړاندې هغه څه چې په کار ده او هغه څه چې وړتیا یې باید وایي دوی غبرګون کوي او چټک حرکت نه کوي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د مړیو شمېر اضافه کېږي، جنایي جرمونه اضافه شوي. د دې په خوا کې امنیتي وضعیت د هېواد په ټوله کچه باندې لاندې راغورځېدلی دی او ورځ تر بلې نور خرابۍ ته روان دی. لاکن تر شیرې امنیتي ځواکونه او د افغانستان ولس په یوه همغږۍ کې د دغسې بد حالت د مخنیوي لپاره ګډې بندې څرګې ونه کړي، زموږ په نظر باندې به ونه شو کولی چې یوازې په امنیتي ځواکونو یا یوازې په حکومت باندې د هغه څه مخنیوی د بدمرغۍ په شکل باندې اوس په لمنه کې غورځېږي. زموږ شته امنیت ګواښي، زموږ بشري ژوند ګواښي او دلته مو د بشري ټولنې راتلونکی ګواښي.
په داسې حال کې چې طالبانو بیا د پسرلي عملیات اعلان کړي دي، چین او ارمنستان هیوادونو وړاندیز کړی دي چې د افغان حکومت او طالبان په منځ کې منځګړیتوب وکړي. د وی لوري چې طالبان نه غواړي سوله وکړي او جنګ کوي، د بل لوري څخه د افغانستان حکومت هم پیشنهادونه کړي دي د سولې په اړه او دا د همسایګانو هیوادونو هم په دې اړه غواړي منځګړیتوب وکړي. دا مسله څنګه څېړي چې طالبان ولې ناظریږي د سولې لپاره؟ همدارنګه دغه هیوادونو چې منځګړیتوب کړی دی، آیا دغه وتوانېږي چې د دې دوو ترمنځ مذاکرات جوړ کړي؟
کومه چې د سولې لپاره طالبان تیار وایي، دا په دې معنا دی چې طالبان د سولې لپاره کوم خاص پلان نه لري او نشي کولی د سولې هغه وظیفه یا هغه بحث یا هغه ملي پروسې ته ننوځي چې هغه د افغانستان لپاره ضروري ده، د افغانستان لپاره پکار ده او د افغان ولس غوښتنه ده. لکن د دې سترګې نه پټېږي چې افغان حکومت کوم اصلاح وړاندیز یا د دوهمې غونډې د کابل د دوهمې غونډې په بهیر کې چې کوم پیشنهاد یا وړاندیز وشو طالبانو ته، هغه د پخوا په پرتله یا د پخوا سره د یا په اصلاح د هغې پرتله کولو کې هېڅ انسان نه قادرېږي چې ووایي چې دا د پخوا په پرتله باندې یو داسې وړاندیز دی چې وبه کولی شي د طالبانو اصلي واخلي او یا غوښتنه یو داسې پلان وړاندې کوي، یو داسې وړاندیز یې ورته وکړ چې طالبان یې د نېخ په نېغه د ولس له غوښتنو سره مخامخ کړل. دی وڅ دیوال سره ودرول چې دی نشي کولای توس مرکه دار شي تر وی چې اوسنی حالت کې د دوی د سولې په ارتباط باندې پریږدې یو شان نه دی د دې طرف سره د ایران پاکستان په ځانګړي توګه روسانو فشار پرې روان دی او د دې ډول شین څراغ کوي چې که چېرې تاسو د سولو خبرو ته حاضر نه شئ نو لویه راسته اورنې به ولرئ او د دې نه وروسته افغان حکومت حاضرېږي چې نور هم در ته شاخ راشي او تخته بېرته درکړي زه فکر کوم دا هغه اشتباه ده چې زموږ ولس چوره او بده ورځ او د بدمرغۍ لمنه دومره اوږدوي دغه به دلته په مونږ باندې ساتي او بالاخره به موږ همدغه مسألې سره ځو چې مجبور یو سوله وکړو او د جګړې ملاوې دا هېواد ودان شوی او نه په نړۍ کښې کومه داسې سوله رامنځته شوې د جګړې په زور باندې چې هغه دې د بشري ژوند د ناورین
د پاکستان تاثیر پر طالبانو باندې تاسو څنګه څېړي؟ په داسې حال کې چې داسې ویل کېږي چې پاکستان دوی نه پرېږدي دلته چې د افغان حکومت سره سوله وکړي، ځکه د پاکستان مناسبات په دغه وختونو کې د افغان حکومت سره دوستانه نه دي، نو په دې خاطر طالبان نه دي حاضر چې سولې ته غاړه کښېږدي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
له شکه پرته پاکستان په ټوله معنا باندې دا کوشش کړی او کوي چې دا باید د طالبانو پاکستاني غوښتنه کوي او پاکستان یې له افغانستان څخه تمه لري او په یو ډول نه په یو ډول استخباراتي مسائل ورسره مطرح کړي او د طالبانو د استعمال او د طالبانو د کارولې نه د دې پردې تر شا هغوی خپل اهداف ترسره کړي او خپل اهدافو ته ورسېږي. زما په نظر باندې دا حقیقت چې پاکستان په ټولو طالبانو باندې نفوذ نه لري، بلکې په طالبانو کښې هم داسې مخلص افغانان شته چې هغوی غواړي سولې ته لاړ شي او دغې ته لار لټوي او په دې ډول باندې له نورو کسانو سره خبرې کوي چې هغوی باید سولې ته لاړ شي. خو دا باید ویره نه شي چې دغه شخصیتونه چې هغه خپلواک وي او یوازې د افغانستان مسلې په نظر کښې وي او رښتینی اسلام ته پاکستان دښمنان دي او پاکستان ډېر وخت کوشش کړی د تاریخ په اوږدو کښې خاصتاً په د تېرو 15 کلونو کښې چې دغسې طالبان وغورځي، دا اصلي حالت یې وغورځوي، له صحنې یې وباسي، یا یې په یو ډول او په بل ډول تطمین کړي او بالاخره یې حتی د کورنیو او هلته ساتل او د دوی په ضد باندې هر ډول نورو استخباراتي کړنو ترسره کول نه هغه څه وکړي. ډېر زیات طالبان یې وځورول او ډېر زیات طالبان یې له صحنې لرې کړل. اوس ولې دغه پالیسي د پاکستان دوام لري او پاکستان هېڅکله یا په هېڅ صورت باندې ونه غواړي چې د افغانانو په وړاندې مخلص موقف ولري، یو مخی موقف ولري. زما په نظر باندې تل ډېرې کرغېړل څوکې هر ځل چې افغانان لاسبري شوي یا افغانان سرلوړی شوي دوی یې د لاس نه د پایلې ستلو او د سر ټیکولو لپاره کوشش کړی. خدای جل جلاله ته مې هیله شته ده او په اوسني رهبري باندې دا اعتماد شته چې بالاخره مسله داسې ولوري ته بوځي چې د پاکستانیانو دغه خاین پلانونه او دغه خاینې سوکې د یوې مخې نه دي شي او په طالبانو کښې هم شتا سره د اسلام او افغانستان هم وي. له افغانانو سره خبرې وکړي موږ هېڅکله دا نه دي ویلي چې مسله دې د امریکانو سره مطرح شي، ځکه دا مسله د افغانانو ده او افغانان کولی شي هغه حل شي او بالاخره د خپل کور لپاره هغه سم تمکه او هغه استقرار او هغه امنیت راولي چې ولس یې په بل ورځ غواړي او هره ورځ په سړکو کوڅو کښې د همدې سولې په خاطر د همدې استقرار په خاطر د همدې قراري په خاطر باندې زموږ د عام ولس وینې تویږي. دوه سړکونه چې په کېږي افغانان دي او د افغانان شمن دغه بدمرغه او پردۍ جګړه روانه ده او عمر او لمبول یې زموږ کور کلی ولس وسوځاوه.
مننه. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون اعلان کړی دی چې د میزان په میاشت کې به د پارلمان او د ولایتونو د شوراګان لپاره انتخابات کیږي او دا اوس نوملیکنه شروع سوې ده. د یوې لوري طالبانو او نورو مخالفینو ګواښونه کړي دي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، او د بلې لوري څخه زورواکان او هغه کسان چې پیسې لري کوشش کوي چې د پیسو د لارې څخه انتخابات ته لاره پیدا کړي. تاسو په دغسې حالاتو کې د انتخاباتو شفافیت او د دغو انتخاباتو کول څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم د انتخاباتو یا د ټول ټاکنو کېدل ناشونی نه دي او د افغان ولس غیرت ته که وکتلی شي، تاریخ ته یې که وکتلی شي، تل دوی خپل سرنوشت ټاکلی او ټاکي به یې، لیکن له دې سترګې نه پټېږي. دا باید ومنو چې خنډونه شته، ننګونې شته، مشکلات شته، کمی شته، او د انتخاباتو شفافیت یا روڼتیا به هم په هغه اندازه نه وي لکه چې موږ الکترونیکي تذکیرې درلودی او هر چا ثبت په داسې شکل باندې کېدلی چې د هم لپاره د ده د انتخاباتو د رایې انټري یا داخلېدل ناممکن وای او هر کس یو ځل رایه ورکولی شوی او د افغانستان په ټوله خاوره کې چې هر چېرته یې غوښتی رایه ورکړي رایه ورکولی شوی. دا اوس محدود ځایونه دي او بیا په تذکیرو باندې یو خاص فشار لګېږي د انتخاباتو نه مخکې په پیور ځان راخېستر کوي او ثبتوي. دا هغه شیونه دي چې د انتخاباتو کښې به د خلکو لپاره خنډونه وي. لیکن زه چې څومره ګورم افغانان بیا هم دغې ملي پروسې ته ور روان دي او غواړي اشتراک پکې وکړي، خو دا یو فرق دی چې د یو چا لپاره مثلا مناسب کاندید وي یا نه وي او هغه رایه ورکوي یا نه ورکوي او یا غواړي ځان ثبت کړي یا نه کړي، دا جدا مسائل دي. لیکن افغانان غواړي د خپل راتلونکي په ارتباط یا د خپل هېواد برخلیک په ارتباط باندې په دغسې نازکو حساسو شرایطو کښې په ملي پروسو کښې شرکت وکړي. لیکن زما هیلې درې طرفونه دي. یوه هیله مې د نړیوالې ټولنې نه چې افغانان په دغه وخت کښې تنها پرېنږدي، دوه مې د افغان حکومت نه نه چې په دې ارتباط باندې داسې هوښیار او سلیم او په ځای ګامونه اوچت کړي چې د افغانانو او د عام ولس ژوند له بې ځایه ګواښ سره مخامخ نه کړي، او په درېیم قدم کښې نه د وسلوالو مخالفینو هیله دا ده چې د افغانانو د ثبتېدو او د انتخاباتو پروسې ته د ننوتلو په خاطر د هغوی ژوند اخلي، پرېنږدي چې ساتیو په خاطر باندې دغه پلان عملي شي او افغانان چې تر پرونه او ننه پورې په وینو لمبېدل لا نور یې دوی ولمبوي او د عامو افغانانو ژوند چې د سوټک او د زندان تر منځ دي په داسې شکل وي چې هر لوري ته ځي درته ژوند په خاطر داسې شکل باندې حرکت وکړي چې عام وګړي او د عامو وګړي ژوند او شتمنۍ او انسانیت او وجود ته او یا د دوی عزت ته په کښې مشکل او خنډ پیدا نه شي. خو له شکته به موږ د زرو پېښو سره مخکې ځکه مختلفې ایجنسۍ او مختلف استخبارات کار کوي او هغوی به په افغانستان کښې د افغانانو د ځورولو لپاره نور هم پلانونه جوړ کړي. خو افغانان کولی شي انشاءالله چې په دغسې حالاتو کښې په ډېره مېړانه باندې په ملي پروسو کښې شرکت وکړي چې د انتخابات په خیر او په صحیح شکل په رڼه شکل پای ته ورسېږي او بالاخره افغانان د داسې چا تښتن شي چې هغوی د دوی رښتینې استازي وي، د دوی په ژوند، د دوی په ایجاد، د دوی په اقتصاد او د دوی په پالیسي، د دوی په هر ډول د ژوند په باندې سوداګري ونه کړي او په هر ډول د دوی د حقوقو نه دفاع وکولی شي.
داسې راپورونه ورکول شوي دي او اندېښنې موجودې دي چې په یو شمېر ولایاتو کښې د تذکرې او سټیکرونو چې باندې مشغول شوي دي خرڅېږي او رانیول کېږي، چې په دې اړه یو تعداد سازمانو هم اندېښنې څرګندې کړي دي. تاسو دغه مسله څنګه څېړي چې بیا به هغه کسان چې زیاتې پیسې ولري د دغې لارې څخه پارلمان ته ولاړ شي، او په دې اړه باید کمیسیون د انتخاباتو او د افغان حکومت باید څه ډول تدابیر وسنجي؟
دا آشنا صاحب له هېڅ شک پکې نه شته چې تذکیرې خرڅېږي. دا د لومړیو انتخاباتو نه دا مسله را روانه شوه، په اول وخت کښې ډېره کمه وه، بیا ورو ورو د هر انتخاباتو فاسدو خلکو تجربه پیدا کړه، د خلکو تذکیرې اخلي، هغه کمیسیون ته وړاندې کوي، په هغې باندې د ځان لپاره د لومړي ځل دپاره ثبت او راجستر حق پیدا کوي، له هغې نه وروسته خلکو سره مالي معاملات کوي او د دغه مالي معاملاتو په اساس چې فاسد معاملات دي او د هېواد د برخلیک د خرڅولو او تور او کرګرن معاملات دي، د دې په اساس باندې ځان ته د کامیابۍ چانس برابروي. زما فکر دا دی چې د دغسې تذکیرو یا د دغسې قانوني او حقوقي اسنادو د خرڅلاو په خاطر باندې باید د انتخاباتو کمیسیون ورنه تګلاره ولري او د هر کاندید نه داسې وثائق او داسې اسناد ترلاسه کړي، داسې تذکیرې دې ترلاسه کړي چې هغوی په دې وپوهېږي چې د کومو کسانو چې ده ته تذکیره ورکړې د ده په لاره او یا د ده په پالیسۍ او د ده په راتلونکي او د ده په تېر باندې معلومات درلودل او د معاملې او یا د پیسو د اخېستلو په مقابل کښې دغسې یو کار نه دی شوی. خدا اشنا سب آسان خبره نداده که یو منظم و مرکزی دی که به اسمی نلرو اما پا هوای خوراک هم دی او لا هم زورواکان او دا پیسو چشتن پا طولن بانده حاکم دی دا دی سر پا خواکی کلو چه فقر زیادی دی خلق هم دیتا بخطی چه تسکره چه تخرطی دی علت خرط دی دا هدا سگی چه زفکر کنو سب سیستم پا حقیقی دور بانده کمپیوترائز کیگی یا کمپیوتری کیگی دا مشکلات برا کمئی لیکن در آغا وقت پوری چه دستی لرنه پروسی تا مو رسیدو چه هر طور دا ماشین پا وقتی وی او دی پیونشی تا ولی غلط معاملات ہو تی یا چه کئی هم دیر پا کم اکچا بکولیشی نوزه فکر کنم در آغا وقت پوری دا غنگوانو سر مو مخامخو او دا شتادی و واقعیت لری و فرزمک بانده پیل فیل هم دا اوز کیگی ولاتونه که نه بلکه په کابل کې د دې لپاره پرنا ورځ باندې پروسه روانه وي او کاندیدان دا کار کوي او د خپلو موکلینو یا د خپلو هغه کسانونه چې د دې د قوا رایه ورکوونکي بلل کېږي د دوی نه تذکیرې اخلي تضمینونه اخلي او یو معاملات ترسره کېږي د شته واقعي
د دغو ټولو علت بیا هم په د فساد په شتون کې دی چې په دولت کې وجود لري. تاسو د دغه په اړه چې ولې دولت ونه کولی سوی په دغه دوره کې چې دی ژمنې کړي وې ولسمشر او اجرایي رئیس چې موږ به د فساد څخه مخنیوی کوو او جلوګیري به کوو او کسان چې په فساد تورن دي هغه به محکمې ته راکشو په خاص ډول هغه چارواکي چې په پخوا کې په فساد تورن وه دوی ولې په دغه کې پاتې راغلي؟
د فساد په ضد یوه رښتینې هر اړخیز پالیسي چې د افغانستان د دغه تور درد لپاره دوا وړاندې کړي تر اوسه پورې موږ د هېواد په کچه نه لرو او ښاغلی اشرف غني او د ده سره په خوا کې ډاکتر صاحب عبدالله بار بار د ولس سره وو اما تر اوسه پورې فاسد خلک په شته او په رژیم او په امنیتي وضعیت او په اقتصادي وضعیت کې دغه بد حالات چې دی دا تر زیاده بریده پورې د امنیتۍ او د مشکلاتو د اساسي تیرې نه دی بلکې د دغسې فاسدو انسانانو په سیستم کې د شتون نه راوڅت شوی دی چې سیستم نه پرېږدي چې په صحیح شکل باندې تدبیر شي ولس خپل حق حقدار ته ورسپارل شي او ولس په اسانۍ وکولی شي د خپل برخلیک په تصمیم ونیسي همدا لامل دی چې مشکل زیاتېږي او دوی نه پرېږدي چې هغه اصلي مسله چې د قانون په صراحت باندې د قانون سره مطابق وي هغه دې عملي کړی شي دغه دې کوشش کوي چې هغه څه چې دوی فرمایش وي یا د دوی د بادارانو هغه چا چې پیسې په لاس کښې ورکړي وي د هغوی پروګرام وي په دغه شکل باندې دوی روان وي تر اوسه پورې د اداري فساد په وړاندې داسې یوه سیستماتیکه او په موضوعاتو باندې ولاړه مبارزه نه ده شروع شوې چې موږ یې د ولس لپاره یوه عملي بېلګه وبولو او په هغې باندې تکیه وکولی
شو. همدارنګه د دولت د باندې یو شمېر کړی چې د هغو په راس کې اوس حامد کرزی قرار لري د دولت پر ضد باندې فعالیتونه شروع کړي چې د یو شمېر بهرني هیوادو سره یې اړیکې ساتلي دي. دوی غواړي د دولت پلانونه تخریب کړي. تاسو د دوی دغه عمل او همدارنګه دغه د دوی د هدافو موخه څنګه څېړي؟
دا فعالیتونه وجود او دې فعالیتونو پخوا هم درلود که څه هم اوس ښاغلی کرزی هم دې سخته ور اضافه شو چې د شته دولتي پالیسۍ او د شته سیستم په مقابل کې دوی کوشش کوي بیرون خپل یو سیستم تلدوي له فرانسې سره په مشورې باندې ځینې موضوعات د شته سیستم مخې ته د ناخوالو په شکل راپورته کړي. زما عقیده دا ده چې دغسې حرکتونه دغسې خوځښتونه د ولس سره د ولس د درد سره د ولس د راتلونکي سره د خیانت او د تضاد په لیګه کې ولاړ دي او هېڅکله به دوی د کامیابۍ لوري ته ولاړ نه شي. زما په نظر باندې به دوی وکولی شي یو څه خنډونه راوچت کړي لیکن د ولس د ارادې او د ولس د حقیقي مخنیوی او یا د هغې د عملي کېدلو په مقابل کې کلک دیوال درېدل داسې یو شی ښایي ونه شي کولی. اما دغسې تخریبي حرکات شته دغسې شیطاني او تلقیوي او کرګرن مختلفې څېرې ښکېل دي د مختلفې اخبارات پکې ښکېل دي خو له خدای نه مې هیله دا ده چې بالاخره د افغان ولس ګریوان د دغه شومو او بدمرغو دښمنانو له لاسه خلاص کړي او په خپل فضل او کرم یې داسې یو لوري ته رهبري کړي او در دیگه خوشحالهی نکبختهی سوکالهی و امنیت بولهی او بالاخره دیگه نور و نریوان و لسون بخواهی دیگه بخواهی همزایی بولس بشکل بانده دو دری دو حق پیدا دی.
پس د دوغو ټولو ګواښونو چې د یوې خوا د امنیت د لحاظ د بلې خوا د فساد و همدارنګه دا چې دولت غواړي انتخابات په دغه حالات کې وکړي، راتلونکي تاسو څنګه څېړي؟ همدارنګه دا کسان چې غواړي دولت په دننه کې مخالفتونه راپیدا کوي، په خاص ډول د ملي وحدت د حکومت پاتې دوره چې پاتې ده، او دا راتلونکي تاسو څنګه څېړي؟
زما په نظر باندې آشنا صاحب او اورېدونکي هم په دې پوهېږي د افغانستان څلوېښت کلونو دفعه اما شتاتی کتم خش اکل بانده سرد کامیو سرد جنو زعفونو پا خش اکل بانده دا افغانستان دی ولس رهبری کری و پا دی ارتباق بانده خطلانو ور سرشتا و کم شایین اشتروس پوری عملی کری پا اقتصادی سیاسی داخلی و بحرانه پالیسی که ترزیات اپری دا پوری کامیان وی کور اشول پا افغانستان داخل کیا او دا افغانستان لگاولیان و سر او دا نلیوال و سر دا افغانستان علی که دا افغانستان زان زایده دا افغانستان حق او دا افغانستان اغا تا چه برخوا اغا پا خششم تر لاسه کی لیکن دا رفتین که پر تدات بانده دا افغان ولس هیلا او غیرت او میرانا او تمه دادا که پا خششکل با دا ملی مسائل و سر دوی تعامل کوي او د افغانستان د ملي ګټو نه به دفاع کوي او هر هغه څوک چې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف وي د هغوی په مقابل کې به ودرېږي او بالاخره به انشاءالله افغان ولس بریالی کېږي او افغانستان به د تل لپاره افغانستان وي او وبه کولی شي دغه ولس غیرتي او میړنی ولس زحمتکښه ولس په داسې شکل باندې خپل تمثیل وکړي چې خپل راتلونکی خپلواک وي او په خپلو پښو ودرېږي او د پردیو له بېوزلۍ او د پردیو له ازاره او د پردیو له مشقته او د پردیو له تعذیبه بالاخره د وتو لاره پیدا کړي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محبلا شریف، ستاسو د ګټورو څرګندونو او معلومات نه ډېره مننه، تاسو زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان. هموطنان عزیز، توریکی شما گهی دارید. دیروز اول می برابر بود به روز همبستگی با کارگران جهان که این روز در سراسر کشورهای جهان مردم به حیث روز کارگر تجلیل می نماید. ما در برنامه امشب محترم معروف قادری رئیس اتحادیه سراسری کارگران و کسبکاران افغانستان از کابل در لین تلفن با خود داریم و می خواهیم در رابطه با اهمیت این روز و مشکلات کارگران افغانستان با وی صحبت داشته باشیم. جناب قادری صاحب، با تقدیم سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
تشکر از شما و شنوندگان.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب قادری صاحب، از اینکه دیروز برابر بود با اولی می روزی بین‌المللی کارگران جهان، از هم اولتر به مناسبت این روز به شما تمام کارگران جهان و بخصوص افغانستان تبریک میگویم. اگر در رابطه به تاریخچه این روز صحبت نمایید و این که این روز چقدر برای کارگران جهان و افغانستان قابل اهمیت است.
تشکر از شما. شما لطف کردیم. معروف قادری هستم، رئیس منتخب اتحادیه کارگران و کارکنان افغانستان، که درست یک سال و دو نیم ماه قبل در چنگری سراسری که از اتحادیه کارگران و کارکنان دایر شده بود در اون ما را این مسئولیت سنگین را به شما گذاشتن. روز همبستگی کارگران جهان و مصادف به 127 سال قبل کارگران در ایالات متحده آمریکا در شهر شیکاگو، اینا به خاطر خواسته های مشروعشان که حقوقشان بوده 8 ساعت کار بوده، دست به اعتصابات و مظاهرات دادن. که در نتیجه ازی 35,000 کارگر در این روز دست به تظاهرات دادند که تعداد ازی ها زخمی و تعدادشان از بین رفتند و تعداد ازی ها هم روانه زندان شدند و بعد خواسته های مشروع ازی ها که 8 ساعت کار بود و حقوقشان بود او را بعدها یعنی روز بین المللی شناخته شد و از او روز در سراسر جهان تجلیل به عمل میاد. اتحادیه کارگران و کارکنان افغانستان این روز در افغانستان همه ساله تجلیل میکنه و امسال هم در اول می روز جهانی کار ما به اشتراک نهادهای جامعه مدنی، کارگرها و مراجع مختلف، بخشهای سکتورهای خصوصی و سکتورهای دولتی و نهادهای ملی و بین المللی را ما دعوت کردیم و در اون روز ایده تشویق میکنیم. ما در حال قرار داریم که کشور ما بعد از 30 سال جنگ و با ایرانی تعداد کارگرای بسیار زیاد داریم که از بیکاری رنج میبرن و ما پیامهایی داریم که در این روز که ایجاد زمینه کار شود، اشتغال زدایی شود تا ای که برای کتله بیکار ما زمینه کار مساعد شود و فقر زدوده شود و ما طرح‌ها و پیشنهادات خود به مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی پیشکش کردیم و در مجالس و محافل ما خواهان ازی شدیم که همگی و یک اراده قوی تلاش بکنن که زمینه کار مساعد شود. ارقامی که ما در افغانستان در دسترس داریم که به طور تخمین است حدوداً 15 میلیون واجد شرایط کار داریم که در حدود 12 تا 13 میلیون ازیا مطلقاً بیکار یا قسمان بیکار هستند. در روز اگه یک در هفته اگه یک روز کار پیدا میکنن متوافی بیکار هستند. ما در این روز تلاش داریم که همه نهادها را متوجه ازی بسازیم که تلاش بکنن و زمینه کار برای بیکارا مساعد بکنن و این روز روز همبستگی بین المللی کارگران برای کارگرای افغانستان و کارکنان افغانستان و تمام جهان و شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان در سالهای 1344 هجری شمسی تقریبا 47 سال قبل به نام صندوقهای تعاونی و بعدها به نام اتحادیه کارگری و بعدها به نام شورای مرکزی اتحادیه سنفی و بعدها به نام اتحادیه ملی کارکنان و حال به نام اتحادیه ملی کارگران و کارکنان نظر به اقتضای زمان اینا در کنگره های مختلف تغییر نام داده و فعلا به نام اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان ما رسما فعالیت میکنیم و اهداف اساسی را که ما تعقیب میکنیم و اهداف ما یک نهاد اجتماعی غیر سیاسی و غیر وابسته و خودکفا هستیم و اهدافی را که ما در اینجا تعقیب میکنیم بسیج در طلبانه کارگراست، ارتقای سطح آگاهیشان است، بهبود شرایط کار و زندگی است، دفاع از حقوق کارگران و حمایت از تامین حاکمیت قانون است، تامین پروسه عقد قراردادهای جمعی و انفرادی و تفاهم نامه‌های کار با مؤسسات دولتی و غیر دولتی هست، مبارزه و منظور کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال و جلوگیری از تبعیض در استخدام هست، مساعی بدریغ به خاطر تدوین قوانین و مقرره ها و نظارت از لوایح مرتبط به کار و تولید هست، حمایت و دفاع از جایگاه حقوقی زنان کارکن جوانان و جلوگیری از استخدام اطفال زیر سن هست، تبلیغ در رابطه با همکاری متقابل با اتحادیه های بین المللی است، تبلیغ علیه هر گونه مفاسد اجتماعی است و ما خواهان تامین عدالت اجتماعی هستیم. امکان به خاطر نیرومندی و رفای عامه طبق معیارهای پذیرفته شده سازمان بین المللی کار و قوانین نافذه کشور فعالیت میکنند و این وظایف و مکلفیت های ما در افغانستان هست و مطابق اساسنامه ما در این عرصه تلاش داریم و کار میکنیم.
تشکر شما. اگر در رابطه با تاریخچه اتحادیه سراسری کارگران و کارمندان افغانستان صحبت نمایید و هم اگر توضیح نمایید که از زمان تاسیس تا به حال چقدر این اتحادیه رشد کرده.
اتحادیه ملی کارگران و کارکنان قسم خدمت شما گفتم در سالهای 1344 به نام صندوقهای تعاونی اعلان موجودیت کرد و بعد نظر به اقتضای زمان به نام در سالهای 1357 به نام اداره مرکزی اتحادیه کارگری افغانستان نامش مسمى شد و در سالهای 1359 به نام اتحادیه های سنفی افغانستان مسمى شد و در سال 1369 به نام اتحادیه ملی کارکنان افغانستان مسمى شد و در سال 1390 به نام اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان بنابر اقتضای زمان این مسمى شد. و این تغییرات به اسم اتحادیه یک تسلسل منطقی داره و این به تکامل تدریجی کرده و نظر به وقت و زمان این تاریخی ما بود و ما فعلا یک نهاد اجتماعی سراسری هستیم. در 24 ولایت افغانستان ریاست های فعال داریم و ما 11 ریاست دفتر مرکزی نداریم و 4 ریاست هم در بخش شهر کابل، بخش ملکی قوای مسلح، بخش سکتور خصوصی و بخش ولایت کابل دیگه ما داریم و در مرکز و ولایات جایدادها داریم و ما در دفاع از حقوق کارگران و کارکنان افغانستان قرار داریم. تبعیض نباشه، معاش معیاری برشان باشه، تامینات اجتماعی برشان باشه، در تهیه مسکن و سرپناه ما تلاش میکنیم و بیمه ها را داشته باشن، بیمه صحی، بیمه بیکاری و سایر امتیازاتی که در قوانین نافذه کشور. ما یکی از شرکای اجتماعی دولت هستیم که یک نهاد کارگری هستیم در مطابقت با کنونشن 144 که دولت جمهوری اسلامی افغانستان او را امضا کرده و او سه شریک اجتماعی را در او تشکیل کرده که کارفرماها و اتاقهای تجارت افغانستان است، دولت وزارت کار و امور اجتماعی هست و نهاد کارگری اتحادیه ملی کارگران و کارکنان افغانستان است. ما سال گذشته هم در کنفرانس بین المللی کار در ژنو اشتراک کرده بودیم و این سال هم تصمیم داریم که در اونجا اشتراک بکنیم. روابط خوب با ILO داریم، با GIZ داریم، با EPS که نهادهای جهانی هستن، با EPS داریم، با مکس پلان داریم و با یونسکو هم داریم. این جلسات رو ما سعی میکنیم که تلاش و معنیت سالانه بتانیم در مشارکت با ایا برای 1,000,000 بیکار زمینه کار مساعد بکنیم. از ما خواست معنیت و تلاش معنیت که برای بیکار که در طول در 12 سال بتانیم برای همه بیکارهای افغانستان زمینه کار مساعد بکنیم، در عرصه معادن، در سکتور آب و برق، در سکتور زراعت و در سکتور خصوصی و سایر سکتورهایی که هست ما رو تلاش داریم که ایجاد زمینه کار شوه و برای بیکارا زمینه کار مساعد شوه که مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنن و از این ناحیه رنج میبرن. دیگر جوانای ما به خاطر پیدا نمودن کار به کشورهای بیرونی و همسایه های ما میره و دوباره از اون طرف به اصطلاح تعداد جوانای ما معتاد به مواد مخدر برمیگردن و تعدادی هم به انتحاری و به رزیا. ما که زمینه کار برشان مساعد بکنیم امنیت تامین میشه، فساد اداری کاهش پیدا میکنه و فقر زدوده میشه. تلاش ما یعنی هر ساعت و ما ایده پیگیری میکنیم و همه روزه تلاش میکنیم در این.
تشکر آقای قادری صاحب. طوری که شما فرمودی پیشتر شعار این روز همبستگی کارگران سراسر جهان است. شما این شعار در افغانستان چی قسم تطبیق کردی و چی قسم در رابطه با همبستگی کارگران افغانستان اتحادیه شما کار کرد؟
اتحادیه کارگران روز به روز گسترش پیدا میکنه. ما امسال 20,000 عضو جدید به اتحادیه ما پیوسته و عضویت ما را پذیرفته و برای ما اول عضویت میدن. جمعا ما 123,000 اعضا داریم در افغانستان که به ما اول عضویت پرداخت میکنن و ما در این عرصه امسال شعار ما هست در رابطه با همی بیکاری و به این روز ما انتخاب کردیم که کار عبادت است، کار برای همه، ما کار میخواییم. این شعار ماست و این بدنی اول ماهی بر تمام نهادها و به تمام دستاندرکاران ما این روان کردیم و ما بنابر موضوعات امنیتی که به این که به اصطلاح تحقیق میکنن از راهپیمایی دوستان مشوره دادن که راهپیمایی نشه به خاطر که امنیت تامین نمیشه و تعداد کارگرها خدا نخواسته به اصطلاح به این وضعیت ناگوار خدا نخواسته تلف نشن و ما یک گرد همایی بسیار گسترده را داریم، بالاتر از 1000 نفر موافقه دعوت کردیم و به این پیام داریم. ما از طریق تلویزیون ملی و سایر رسانه ها هم پیام های داریم و در او میزای گرد اشتراک میکنیم و از همه رسانه ها دعوت کردیم و شعار ما همی است که کار عبادت است، کار برای همه و ما کار میخواییم. اینی به شعار انتخاب کردیم به این روز و ما تلاش ما همی است تا این که زمینه کار مساعد نشه در این مردم بیکار. ممکن نیست که در افغانستان امنیت تامین شود و ممکن نیست که فساد گسترده اداری از بین برد. تا زمانی که ملت ما فقیر باشه و ما ریتای خود ما استاد نشیم، ما نمیتونیم که یک کشور مستقل و با اراده خودشان حرکت بکنن. ما سعی تلاش معنی است که برای بیکارا زمینه کار مساعد شود و قانون کار در افغانستان تطبیق شود که در او قانون کار جایگاه کارگر مشخص شده. مزد معیاری خواستیم، مزد برابر در مقابل کار برابر خواستیم. ما در حل اختلافات ناشی از کار اشتراک میکنیم. ما عضو شورای عالی کار افغانستان هستیم و ما در کنفرانس جهانی هم به اوج اشتراک میکنیم و همین خواسته های کارگرها را به اوج انتقال میدیم و خواهان از این هستیم که قانون کار در افغانستان تطبیق شود و زمینه کار برای بیکارا که در قانون اساسی افغانستان آمده هر برای هر طبیع افغان باید کار مساعد شود. این مکلفیت دولت ها و ما هم شانه به شانه به این عرصه همکارشان هستیم و تلاش میکنیم تا این مشکل از افغانستان رفع شود.
شما فرمودید که تهدیدهای امنیتی و همچنان فساد اداری و دیگر مسائل وجود دارد. این تهدیدها چقدر بالای یعنی کاری کارگرها تاثیر داشته و همچنان شما مشکلات فردی کارگرها را چه قسم حل میکنی و چه قسم در مجموع مشکلات کارگرای افغانستان که فعلا در ولایات قرا و قصبات با دست و گریبان است چه قسم حل میکنی؟
میرم ما یک برنامه ویدیو گرفتیم که در همه ولایات افغانستان ما سمینارهای آگاهی از قانون کار ما روی دست گرفتیم و او را در بعضی از ولایات تطبیق هم کردیم که کارگرها حق و حقوق خود بدانند و کارفرماها هم به اصطلاح صلاحیت های خود بدانند. این یکی از برنامه های ماست که در سراسر افغانستان این روی دست داریم که آگاهی از قانون کار در وجه سمینار داده شود و در کنار ازی ما تلاش ما همی است که بتانیم برای این مشکلاتی که دامنگیر کارگرای ما است، یکی از علتهای عمدهش ناامنی است. امنیت در افغانستان روز به روز مختل شده میره و این نگرانی ما هست و این فرار سرمایه را به وجود آورده و رکود اقتصادی را. این رکود اقتصادی و فرار سرمایه زمینه کار کم میسازه، یعنی فرصتهای شغلی را از بین میبره. ما سعی تلاش ما بر ای است که جامعه جهانی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، همه نهادها تلاش بکنن، اعتماد سازی بکنن بر مردم که اونا سرمایه گذاری بکنن و بیشتر از این در جمع بیکارهای ما افزوده نشه و کارگرایی که در بعضی از کارخانه ها و فابریکاتی هم که مشغول به کار هستن اونا بیکار میشن. این موضوعات امنیتی تاثیر مستقیم در بیکاری داره. هر زمانی که امنیت تامین شود زمینه سرمایه گذاری مهیا میشه و فساد اداری را باید تلاش صورت بگیره که فساد اداری است و این بره و ما خواهان ماش میاری به کارمندا و کارگرها هستیم که تایی که اونو مشکل اقتصادیشان رفع شود و به اصطلاح زمینه هایی که مساعد شده برای فساد اداری او زمینه ها از بین بره.
همکاری دولت افغانستان و همچنان شورهای خارجی که فعلا در افغانستان است یا بایتیاده شما چی گونه است؟
کشورهای خارجی تا یک سال قبل همکاری مشهودی با اتحادیه کارگری نداشتم. ما در کنگرسی که دایر شد ما را مکلف ساخت کنگرس که شما تامین روابط بکنیم در جامعه جهانی. ما از اون روز شروع کردیم و آل روز به روز به اصطلاح روابط ما تامین میشه و اونا هم اراده و کار دارن و ما هم سعی کردیم که خود ما را ارتقای ظرفیت بکنیم و خود ما را معیاری بسازیم. در این اصلا مشکلات و کمبودهای وجود داشت. ما اون کمبودها در روز به روز رفع کرده روان هستیم و ما حالا دیتابس ساختیم. همه موضوعات مالی ما را شامل دیتابس ساختیم. ما یک سایت داریم، فیسبوک داریم و این نظریات دوستا را میگیریم و روز به روز در اعضای ما افزایش به وجود آمده میره و هر روز تعدادی از کارگرا و کارکنا به دور ما میان و نزدیک میشن و عضویت اتحادیه ما را میگیرن و ما سعی داریم که آنچه که مکلفیت داریم و مکلفیت های ما عمل بکنیم و با جامعه جهانی جالیت بهتره شده. ما از تجربیات از او، اونا از تجربیات ما و بیایم تامین روابط داریم و در این آسته تلاش ما امی است که ما بتانیم به جامعه جهانی نزدیک شویم و از اون کمک هایی که دارن در اصطلاح بر کارگرا و زمینه کار و اشتغال زدایی در عرصه معابن در عرصه های مختلف و انکشاف مهارت ها ما پیشنهاد کردیم که به 34 ولایت افغانستان مکاتب فنی و حرفه‌ای، مراکز فنی و حرفه‌ای تایی که کارگرای فنی و حرفه‌ای در اونجا تربیه شوند. ما نیازی به کارگرهای ماهر خارجی در آینده ها نداشته باشیم. این تلاش ما نیست و کارگرهای غیر قانونی که در افغانستان میان و زمینه کار از کارگرهای ما گرفتیم و اونا جواز فعالیتی جا ندارن، ما خانوزی شدیم که جلب از اوها گرفته شود و کسایی که قانونن نیاز دار افغانستان و متخصصیم، اون متخصصیم هم که در افغانستان آمدن باید تعدادی را تربیه بکنن و در مدت کم که اونا میرن این کارگرهای فنی افغان به جایشان دیده بیز کن.
تشکر بسیار زیاد. اگر در اخیر پیام خود را به مناسبت این روز برای دیگر کارگران جان و همچنان افغانستان بگی.
پیام ما به همه کارگرای افغانستان و کارگرای جهان ای است که از این روز استفاده معقول بکنیم و خواسته های مشروع ما را و مشکلاتی را که داریم، این روز روز حق‌خواهی است. ما حق ما را و حقوق ما را مطالبه بکنیم و در این عرصه سعی و تلاش بکنیم که اتحادیه‌های کارگری جهان دست به دست هم دادیم تا این که این مشکلات در سر تا سر جهان، چرا در یک گوشه جهان اگر مشکل می باشد در افغانستان شما می بینید که از لحاظ امنیتی مشکلات به وجود آمده و جهان نارام ساخته. اگر افغانستان آسوده و آرام باشه و مردمش کار داشته باشن، این تاثیر مستقیم در جهان داره و دیگه تروریسم تربیه نمیشه، دیگه ناامنی از بین میره و دیگه به اصطلاح از فقر و فاقدی دست به کارهای غیر قانونی نمیزنن. ما پیام ما به همه کارگرای جهان این روز تبریک و تهنیت عرض میکنیم و به خصوص به کارگرای افغانستان و از اونا و از کارگرای افغانستان میخواییم که به دور اتحادی کارگریشان بیان حلقه بزنن تا ای که ما دست هم بدیم و کشور ما را از این حالت بکشیم و صدای ما را بلند بکنیم و صدای ما را تا زمانی که ما صدای ما را بلند نکنیم مشکلات ما را نمیدانند. یک تفلی که از مادر به دنیا میاد تا زمانی که گیریه نمکنه مادر به اصطلاح شیر برش نمیده. ما صدای ما را بلند بکنیم، خواسته های ما را برسانیم به گوش دولت افغانستان، به گوش جامعه جهانی تا ای که این مشکلات را بتانیم رفع بکنیم و ما روزی را شاهد باشیم که برای همه بیکارهای افغانستان و جهان زمینه کار مساعد شود. پیام ما همی است. از شما هم تشکر، از همه شنونده ها اظهار سپاس و تشکر و قدردانی میکنم. افغانهایی که در بیرون و در بیرون افغانستان هستن و در درون افغانستان هستن، حدا را میخواییم که ما را همکاری بکنن، یاری بکنن، از نظریات نیکشان ما استفاده بکنیم تا ای که در این کشور بتانیم مصدر خدمت برای کشور ضعیف شده.
بسیار زیاد تشکر محترم معروف قادری، رئیس اتحادیه سراسری کارگران و کارکنان افغانستان، از صحبت مفید و معلوماتی شما. ابراز سپاس می نماییم برای شما، موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر از شما، هم لطف کردین به همه همکارای شما و به همه افغانایی که در بیرون هستن. سلام ما را و احترام ما را و پیام ما همیست که با اتحادی کارگری خود همکاری بکنن. یک دنیا تشکر و سپاس از شما و شنوندگان محترم.
تشکر، خداحافظ.
دکمنان دی تل برخی زمین تو آزادیم نا وطن دی تل آزادی تغ غور دیز مروتا دکمنان دی تل برخی زمین تو آزادیم دکمنان دی تل برخاز دمین تو آزادیم دا وطن دی تل آزادی تغ خور دی مروتا دکمنان دی تل برخاز دمین تو آزادیم chilare malal tere chilare malal tere sote hum palaiyan kab khaure din maruta dukhmanan ki chal barbaadi samayan ko azade dawatan ki chala dadi kab khaure din maruta dukhmanan ki chal barbaadi samayan ko azade Galeri karwai guru na damat kandana yalu de Dero dun gaira chand damar kandu jin yalu de Dai zamun gat lak bawar de Dai zamun gat lak bawar de Nur abadau khadri Bag khaur tiz maru de dukhmanan di tal barbaad samayan ko azadiyam na watan di tal azad re sab khaur de smaruta dukhmanan di tal barbaad samayan ko azadiyam na watan di tal azad re sab khaur de smaruta dukhmanan di tal barbaad samayan ko azadiyam na watan di tal